قبل کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم، دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې یو ساعته پښتو خبرونې ډېره برخه د موسیقي مینهوالو ته ځانګړې سوې ده. د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو په سر کې یوه لنډه خبري برخه هم اوریدلی سي. په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څرګندونې اوري چې د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ په اړه کړې دي. د هر څه وروسته راځي، خو لومړی زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې چې نن د جولای دیرشم خپور شوی راغلی چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې څه باندې 1500 ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د شپاړس کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 پر وړاندې ماته ورکړې، او د پاکستان د یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله 18 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې چې نن د جولای دیرشم خپور شوی راغلی چې د روان 2019 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 1300 ملکي وګړي وژل شوي دي، او 2468 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې د 2019 کال په دوهمه روبه کې د لومړنۍ روبې په مقایسه په افغانستان کې ملکي تلفات 20% لوړوالی شي. دغه اعلامیه د ملکي تلفاتو 52% طالبانو او نورو توندلارو ډلو ته منسوبوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما په اعلامیه کې یو ځل بیا د جګړې پر شکلو خواوو ژغ سوی چې ملکي تلفات ودروي. دا شمیرې داسې مال ورکړل سوي چې واشنګټن تر سپتمبر میاشتې پورې، یعنې د افغانستان تر ولسمشري انتخاباتو دمخه، له وسلوالو طالبانو سره د سولې تفاهم د ترلاسه کېدو تمه شي. دوه امریکایي عسکر پرون په کندهار کې وژل شول. د امریکا د پوځ مرکزي قماندانۍ د دوغو عسکرو د وژل کېدو تایید کړی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د خبر له مخې پر دوغو امریکایي عسکرو بریدګر چې ویل کېږي افغان سرتیری وو، په ځوابي جزو کې ټپي او نیول سوی دی. د امریکایي عسکر داسې وخت وژل کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویلي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د 2020 کال تر انتخاباتو مخکې له افغانستانه د بهرنیو محارب ځواکونو کمښت غواړي. هغه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا به خپل سرتیری کموي که څنګه، داسې وویل.
That's my directive from the president of the United States. He's been unambiguous and the endless wars.
لوی وی د ماته د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس لخوا یې امر دی. هغه واضح کړی چې د بی پای جګړو ختمېدل او د عسکرو کمښت غواړي. دا به یوازې موږ نه یو چې هلته مو خدمت کړی. په دې پوسی چې د ناتو غوښتل ملاتړ ماموریت کې له اروپای او پات نړۍ بیلابیل هیوادونه ستا، موږ له ټولو سره مرسته کوو چې په سیمه کې د محاربو پوځیانو ضرورت کم شي. امریکا د مهال په افغانستان کې 14,000 سرتیر لري چې تر ډیره د ناتو د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې د نورو بهرنیو ځواکونو سره په ګډه د افغان پوځیانو پر روزنه او ملاتړ بوختي. د افغانستان د شپاړس کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 پر وړاندې ماته ورکړه. د لوبه تیر ماښام د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د منځنۍ اسیا د اتلولۍ لوبو په دوام ترسره سوه. د دې لوبې یوازینی ګول د افغانستان د لوبډلې لسم شمېره لوبغاړي ذکریا حسیني ووهه. نن به افغانستان د ازبکستان د لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مدیر جوبایر لالي د ازبکستان پر وړاندې د نننۍ لوبې د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نن روز بازی اساس با تیم قدرتمند ازبکستان داریم که
دی وینن د ازبکستان لا پیاوړي ټیم سره حساسه لوبه لرو چې ان شاء الله د ایران د ټیم سره د پرونی لوبې نتیجه به واخلو. تم همدا د چې هلوکان بیا هم شاهکار وکړي او وکولای سو د لوبې ګټونکو وساو د جدول سر ته بیا راوګرځو. افغانستان اوس مهال په 2 امتیازونو سره تر کوربه تاجکستان ورسته د جدول په دوهم ردیف کې دی. د افغانستان د فوټبال د شپږس کلونو د غلوبډلې تر دې وړاندې ترکمنستان ته هم ماته ورکړې، او د قرغیزستان په وړاندې خپل لوبه 2-2 مساوي کړې ده. سموږ غلازه د ریډیو ری. د پاکستان د یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله 18 تنه وژل شوي دي. دا پېښه نن سهار وختي شوې ده. نن سهار وختي د راولپنډي د موراکالو په نوم کلی کې سوی ده. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي په وژل شوي کې 15 پاکستاني سرتیري او 12 ملکي وګړي دي، او د دوی په خبره 12 نور ملکیان په دې پېښه کې ټپیان دي. بیره ده چې شاید د مړو شمېره ډېره سي، ځکه د ځینو ټپیانو وضعیت خراب ښودل سوی دی. تر اوسه د دې الوتکې د لوېدو د دلیل په اړه څه نه دي ویل سوي، خو پاکستاني چارواکي وایي د الوتکه داسې مهال لوېدلې چې په ورځني روزنیزې الوتنه بوخته وه. د یمن په شمال کې د ساده شهر پرون د یو مرګونی بریټ شاهد و چې د دوه ماشومان په ګډون لښته لږه لاس کسان وژل او وویش نورې ټپیان کړل. د حوثیانو تر کنټرول لاندې یوې ټلویزیوني شبکې او یو سیمه ییز روغتون ویلي چې بریټ د سعودي په مشرۍ ائتلاف کړی دی. اخوا د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویان ډګروال ترکی المالکی رویټرز خبري اژانس ته په یو بیان کې ویلي چې په الثابت بازار باندې پرونی بریټ حوثیانو کړی دی. د خبره دا یو تروریستي عمل دی چې حوثیانو له الثابت قبیله سره د دشمنی په خاطر کړی. ریاض له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخ ته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف مخ کې د ملکیانو په وژنه تورن سوی دی. او جرمنی چارواکو ویلي دوی یو بوسنیایي سړی د پاریس د 2015 کال د تروریستي بریدونو په تړاو بلجیم ته تسلیم کړی دی. د 13 جون میاشت د جرمنی په درزدن شار کې نیول شوی و خو پرون بلجیم ته وسپارل شو. د 2015 کال په نوومبر کې د پاریس په ګڼو سیمو له هغې ډلې ملي سټډیوم او څو کافیانو کې توندلارو اسلام پالو بریدونه وکړل او ټول ټال یې 130 کسان وژلي وو. بلجیم چې د پاریس په حمله کې ګڼ شمل بریدګر ترې ورغلي وو د دغه 19 کلن مشکوک کس ته ولو پلاټه کې د خبرونو پای. زموږ غلازه د رادیو اوري دوستانو لکه چې وړاندې مې په خبرونه کې یادونه وکړه زموږ د دې خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځنګړې شوې ده. خو ترغه د مخ یو راپور هم اوریدلای شو. په دې راپور کې به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو څرګندونه وورو چې د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ په اړه یې کړې دي. د دې راپور تفصیل صفی الله ستانک ځای راکوي.
امریکا تر بل هر وخت د افغانستان د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره هیله منخ کاری. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې یو بحث ته غږیده او وی ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې رښتینی پرمختګ شوی. رښتینی پرمختګ شوی دی. زه نه غواړم چې یو مهال ویش وټاکم خو زه هیله من یم. موږ یوازې له طالبانو سره نه غږیږو بلکې په حقیقت کې له ټولو افغانانو سره خبرې کوو. ورسته وار چې زه خپل هلته وم له بیلابیلو مؤسسو د خزلو ډلو او د ساند ټول پارک یو خلکو سره می خبري کړي. مګواړو چې هغه هیواد خپل کړي. مګواړو د کال لزګونه میلیون ډالر مصارف او د امریکا لپاره ستاسو د جنگیالي او زامنو او المسیانو ژوند ته متوجي لوی خطر کم کړو. موږ فکر کوو چې د تاریخوالي د کمښت لپاره یو لار شته. امریکا د افغانستان لپاره لتیر کال زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلې او هغه هم همدا اوس په دې لړکی په خپل اتم سفر بوخته. خغلی خلیلزاد لیوي اونې رئیس په کابل کې دی او ورسته واري دوشنبه ماخام په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلې. د ارګ د بیان لمخې دواړو لوریو د سولې د ورستیو پرمختګونو روانو هڅو او د سولې د خبرو لپاره د حکومت په چمتووالي بحث وکړ. خلیلزاد د افغان سولې د راتلونکو مراحلو په اړه د خبرو لپاره کابل ته تللی. په دې سفر کې خغلی خلیلزاد مخکې څو واره له طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر د یو افغاني مذاکره کوونکي ټیم په جوړولو ټینګار کړی دی. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د مرکزي ټیم په تشکیل باندې کار روان دی. دا خبره د یاد وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشري ناجیه انوري د دوشنبه په ماخام ازادي راډیو ته وکړه.
کار روی انتخاب هیئت مذاکره کننده جریان داره.
اغلی انوري وایي د مذاکره کوونکو ټیم د انتخاب په سر کار روان دی او تر اوسه نهایي شوی نه دی. ډیر هڅه کیږي چې د خلکو په انتخاب کې لازم دقت موجود وي. د افغانستان دولت د دې موضوع لپاره د اجماع په خاطر له خلکو او بیلابیل لوري سره خبري روانې کړي. د سولې په تړاو د افغانستان د حکومت او طالبانو رسمي خبري تر اوسه نه دي شوې خو زینو حکومتي چارواکو مخکې د نورو افغان سیاستوالو په ملتیا له طالبانو سره په مشورتي بحثونو کې ګډون کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د یک شمې پورس په خپل ټوټر لیکلی او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش له اعلان وروسته به د افغان حکومت په شمول چې یو سیاسي لوری به وي له ټولو خواو سره بین الافغاني خبرې پیلوي. شاهین پرون شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل د اگست په لومړۍ اونۍ کې بل امریکایي پلاوی سره د خبرو د اجنډا د وروستۍ برخې برخلیک هم معلوم شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اوو مخکینیو دورو خبرو لومړني پړاوونه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې پر بحثونو سرخېدل. امریکا وایي له طالبانو سره په خبرو کې دوی ته په پاسنۍ او دوه برخو سره بیره د بین الافغاني مذاکراتو پیل دایمي اوربند او د سولې تړون هم مهم دی او تر هغه چې په دغه ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسې ازادي راډیو اوریدونکو دوستانو د کابل چاپ نن یو ورځپاڼه د افغانستان د انتخاباتو په اړه بیلابیل مقالې او تبصرې لیکلې دي چې غټکې له ناجیه صفوي اورو.
کابل چاپ نن یو نږدې ټولو ورځپاڼو د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاینونو په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ټاکنې او اندېښنې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د جمهوري ریاست د ټاکنو د کمپاینونو له پیلېدو سره مل د کاندیدانو شورا د ټاکنو د تحریم ګواښ کړی او د دغه ګواښ لامل د ولسمشر غنی غیر قانوني کړنې بللې دي. د سرمقالې د لیکوال په باور د کاندیدانو دغه ګواښونو او روانو نامنیو ته په کتو تر اوسه معلومه نه ده چې ټاکنې کیږي که نه، ځکه طالبان هم د ټاکنو له روان بهیر سره مخالف دي او په هیڅ صورت یې ملاتړ نه کوي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې د ټاکنو لپاره هیڅ شرایط برابر نه دي او په وینا یې د ټاکنیزو کمپاینونو په لومړۍ ورځ د زرغون بهیر پر دفتر برید د دې ښودنه کوي چې د ټاکنو لپاره ان په پلازمینه کابل کې هم شرایط برابر نه دي. ماندګار ورسپانې په خپلې سرمقالې کې د جمهوري ریاست انتخاباتي کمپاینونو په اړه لیکلي د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ د کمپاینونو نن درېمه ورځ ده، خو په کابل ښار کې د دې کمپاینونو بڼه پیکه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په تیرو دورو کې ولسمشرۍ ته نوماندانو خپل بنرونه د ښار په ګوټ ګوټ کې نښلول، د موټرو کاروانونه به یې سړکونو ته راویستل او خپل کمپاین به یې کوو، خو اوس یوازې د کابل ښار په څو سړکونو کې د ګوتو په شمیر د څو نوماندانو تصویرونه نښلول شوي دي. د سرمقالې د لیکوال په باور ناامني او انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د نظرونو اختلاف د دې لامل شوي چې د کمپاینونو بڼه پیکه وي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي ولسمشرۍ ټاکنې هرومرو په خپل وخت ترسره کیږي، د دې لپاره هم بودیجه ځانګړې شوې او هم دا ملي او نړیواله غوښتنه ده چې باید ولسمشریزي ټاکنې وشي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور دښمن هڅه کوي چې انتخابات بیا هم وځنډوي او په وینا یې چې د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو شورا د ولسمشریزو انتخاباتو د تحریمولو ګواښ د همدغه لمسون پر بنسټ دی. د سرمقالې لیکوال دغو کاندیدانو ته په اشاره لیکلي دا کسان په اصل کې ملت ته ښه پلانونه او طرحې نه لري. د سرمقالې په پای کې غلی ملت په ټاکنو کې برخه اخلي او ولسمشریزي ټاکنې به په خپل وخت ترسره کیږي، خو په وینا یې د ټاکنو په مخ کې درېدل د دښمن پر ګټه درېدنه ده. او ویسا ورسپانې په خپل سرمقالې کې لیکلي د کاذبو غوغاو پاوچ کې تر ډیره د انتخاباتو شفافیت موضوع مهمه ده. د سرمقالې د لیکوال په باور یو خو هغه درغلي ده چې د انتخاباتو په ورځ کېږي، بله خبره هغه شتمني ده چې نوماندان یې د انتخاباتي کمپاین پر مهال لګوي. د سرمقالې لیکوال دغو مسایلو ترڅنګ همدارنګه سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي مبارزو په دوران کې باید یو د بل په وړاندې نامحسبه ژبه ونه کاروي. البته انتقاد د هر چا حق دی، خو معقول انتقاد او سپک سپور نه باید ډډه وشي.
او یو بهرنی مطلب مو دا دی چې په یمن کې په یو هوایي برید کې لشته لږ لس کسان وژل شوي دي. دا چې دا برید چا کړی دی د سفیر الله ستانکزي په رپورټ کې پی وره.
د یمن په شمال کې د ساده ښار د یو مرګونی برید شاهد و چې د دوو ماشومانو په شمول لږ تر لږه لس کسان وژلي. د الجمهوري په نوم د یو سیمه ییز روغتون مشر صالح قربان رویټرز ته ویلي چې په الثابت بازار باندې د هوایي برید د سعودي په مشرۍ ائتلاف کړی دی. دا ائتلاف د صالح په خبره په دې سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمن حوثیانو سره جنګیږي. صالح د وژل شویو کسانو شمیر دیارلس او د ټپیانو او ویشتنه بللی، خو د المسیره په نوم یو سیمه ییز ټلویزیون ویلي څه باندې لس کسان وژل شوي او ملکیان دي. خو د سعودي مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال ترکی المالکی رویټرز اژانس ته په یو بیان کې ویلي په ثابت بازار باندې پرونی برید حوثیانو کړی دی. د دې خبره دا یو تروریستي عمل دی چې حوثي یاغیانو له ثابت قبیلې سره د دښمنۍ په خاطر کړی. رویټرز وایي د مړیو وضعیت ډیر خراب و. ریاض له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ دا ائتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن شوی. یو وار د 2013 کال په اګست کې دغه ائتلاف په ساده بازار باندې د ماشومانو یو بس ویشتی و چې پکې لسګونه ماشومان او نور عام خلک وژل شوي وو. د بشري حقونو مدافع ډلو په لویدیځو هیوادونو انتقاد کړی چې د ائتلافي ځواکونو لپاره وسلې او نور استخباراتي معلومات برابروي. دغو ډلو په خبره د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ملکیان په روختونونو، خوندزیو او بازارونو کې هدف ګرځوي، خو ائتلاف وایي عمدن دا کار نه کوي. روان کال تر فبروري پورې د ملګرو ملتونو د تایید شوی شمیرو له مخې د یمن په څلور کلنه جګړه کې نږدې 8000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې جګړې 3,300,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. یمن د کورنۍ جګړې پر مهال له قحطۍ سره هم مخ شوی چې له امله بشري ناورین رامنځته شوی دی.